دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته خراغلاست وایم. اوردونکو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا افغانستان او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکي کوادر کاشغر لار لپاره کمې پیسې ښودل شوې دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو نیولو دعوه کوي، او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان پر حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل 15 اتیا ارب روپیه د کاریډور د روډ د پاره خي، پاکي د لاهوري روډ د پاره 15 کم سل ارب روپیه، او زمنګ د روډ د پاره 10 ارب دې زته خي دي چې سنگل سړک ته پاره باز مکه اخلي. دا به ټول د شپې تور بغستی شي، نو دا نور 15 ارب کله اخلي.
د می پر اته اشتمه په شوی ټول غونډې زغونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکي لار کار پیروي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې ده. د اف سي ویاند خان واسې تېر ماښام په یوه بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان له افغانستانه چمن ته د تراوختو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسې د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی، خو زیاتوي چې دا کسان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلي دي. ډاکټر عمران فاروق په 2011 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یوه بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د اورګزو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تېر ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یو کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته ویل انتظامیه د په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره قبایلو سره زنانه او سره سپنګیری وي سکونه ورکی پولیسی تنګی نه 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 وباسي وی درې درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2-4-5 روپۍ خرڅه کیږي. آینده دې پر ځلانه کې تاسو ظلم سره کیږي. تنظیمه دو په کور ترتیب ته جوړ کی.
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده، او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا 2 میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح، او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیزونه پر داسې مهال کړي چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډیدلي دي، او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي وویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولې لری دي او شمیر هم همره نه دی. د زیات کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کاتولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږده لیک کې فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده، د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب وهوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب وهوا په اړه په کیدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او که څنګه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم آرکادی دوروکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسی او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که له یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو پور له ورکولو پاتې شي او دیوال یا به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 2 د وروستۍ هڅې په موخه سرمشریزه وربللې ده. په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه 2 سفر دی. نوموړی هلته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او په سینټ پیټرزبرګ کې د اقتصادي فورم په هغې غونډه کې ګډون کوي چې تېره ورځ پیل شوې. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
نامشال راډیو د اوریدونکو تاسو ته موږ اعلان وکړو چې زموږ د منځنۍ څپې 625 کیلو هرتز خپرونې له پرون مازیګر راهیسې پیل شوې دي. تاسو کولی شئ چې اوس زموږ ټولې خپرونې په 625 کیلو هرتز واورئ په منځنۍ څپه. موږ له تاسو بخښنه غواړو چې له 2 ورځو راهیسې په دغې منځنۍ څپې باندې تاسو خپرونې نه شوئ اورېدی، خو اوس یې اورېدی شئ. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی وفاقی حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي.
دا بس لهو د دین علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو 2 نیولي. پاکستان وایي د نوې تګلارې له خپلولو سره یې له روسیې سره اړیکې ښه شوي.
The government has embarked on a policy of constructive engagement.
یو رپورٹ وای په پاکستان کې د نامنې پیښې کمی شوې دي. د دغه رپورٹ جزئیات به هم درته وسیړو. په قبایلي سیمه خیبر تستنیدونکو کډوال خوشاله دي خو غوښتنې هم لري.
کوم په خپل کور کې وګیمونه مونږ خوشو دي دلته، بس صرف چې دا پوخ روټ کولو شي، بازار دې کولو شي.
سندري هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. د دې غړې لومړی موضوع پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره پیسې هسې نه دي خودل شوی لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړی و. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28 نیټې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې پر تېرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظ کړي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا ابتخار حسین مشهد ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سے اعلان وکړو زنګ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخې ته رااله. د دې پته لګي چې دوی دا روټ په هغه شکل نه جوړي کوم چې میا نواز شریف وعده کړی و. مونږ دا مطالبه کوو چې خپله وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. که چرته پاغزی کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي، په هوش او حواس چلیږي. او زوړ کاریډور چې کوم دی هم پاغزی کار کول غواړي کني مونږ خو یې منو نه، مونږ به خامخا د خپله خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید آدم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د اتشتم می په ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلي وو او د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د کاشغر گوادر لاري په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لاري ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ بخې دغه الټه ده. مثلا په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا ارب روپیه د کاریډور د روډ لپاره خې پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته لپاره پنځه کم سل ارب روپیه، د مرکزی روډ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی د هغوی دپاره دولس اربا روپے، او زمنګ د روډ ته پاره لس اربا دی زته یخی دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکا اخلي د لس اربو دا به ټول د شپیتو اربا غستی شي نو دا نور پنځو اربا کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي.
ډاکټر سید عالم محسود وای د اتشتم می د ټولګوندیزي غونډې د پیسلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آگاهی مهم په مخ بوزي.
اوس زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله، کرخه نه منله. احسان اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه، نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکاره شو. دویم دا ده چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخکې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي، نو دا دوه موږ ته د دعوی په لحاظ سره ښې نکتې دي. آگاهي به کوو، خلک به پوهو، خلکو ته به ځو، سیاسي ډلو ته به ځو، او دا نه منه اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاست د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی اندېښنې لري، خو دغه اندېښنو په جواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دین وړاندې بل دریس سداسي سرګن کړي دي چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځنی خلک منفي پروپاګاندا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاس. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوریز. موږ خبرونې تاسو په منځنۍ څپه یو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز له څو ورځو راهیسې نه شوې اورېدی، خو اوس دغه څپې بیا بحالې شوې دي او موږ له تاسې معذرت کوو، بخښنه درنه غواړو چې دغه څو ورځې د تکنیکي مسلې له کبله دغه خبرونې مندې شوې وې او تاسو په لنډو څپو اورېدلې. د پاکستان یو څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورٹ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورٹ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې دوه اویا او په قبایلي سیمو کې شاوخوا پنځوس فیصده کمې شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمېدو وجه د ضربیاز په نوم پوځي عملیات دي، او آیا پاکستان د ښو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده او که نه؟ عبدالحی کاکړ جواب راکوي.
اسلام آباد میں شتہ سرنیز ادارہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز پر جنوبی منځنی او لویدیز آسیا کی د تشدد پیش ساری او د هغو اعداد شمار غونډوی. دغه ادارې په تازه رپورٹ کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره سوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې یو اویا فیصده راکمې شوی دی. رپورٹ زیاتوي چې تر عملیاتو لمخه به هر میاشت شاوخوا یو سلسلور پنځوس حملې کېدلې چې اوس یې شمیر پنځوس ته راکم شوی دی. اداره دا ادعا کوي چې دا له 2008 کال را په دیخوا لومړی ځل دی چې د تشدد پیښې کمې شي. رپورٹ وایي د ضربیاذب اپریشن وړاندې په خیبر پښتونخوا کې به هر میاشت اوسطاً څلور پنځوس بریدونه کېدل، خو د روان کال په لومړنیو پنځو میاشتو کې د حملو میاشتنی اوسط دولس ته رارسېدلی دی. دا شان د رپورټ په خبره په قبایلي سیمو کې د بریدونو میاشتنی شره شاوخوا یو دیر شوه، خو اوس دغه شمیر شپاړس ته راکم سوی دی. د دې څېړنیزې ادارې د رپورټ تر څنګ د امنیتي چارو ځینې نور کارپوهان هم په دې هېواد کې د تشدد کچې راکمېدو وجه ضربیاذب اپریشن یادوي. خو په اسلام آباد کې د یو تینک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکانسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضربیاذب اغیزمنتیا منی، خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیډران دي د طالبانو د ملیټنټ ګروپونو هغه نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې دوی چېرته لاړل. کنه زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندي دي او ګرځي، او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقفي یا وقفه پکې راغلې ده.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه؟ شاهد الیاسی په جواب کې وایي
افغانستان او پاکستان کې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلیسوي وي چې بس مونږ به ملیتنسان نه سپورټ کوو، خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي نه راځي که نه اوس کاتېر هیلپ کوي هم که نه، نو هغه د انټرنیټ هجوم شوی ده او پاکستان ټول ګډوډ کوي هغې جو حاصل کولو دپاره وختي دا شی کېدی شي چې دوی سپورټ
په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب آپریشن ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایی کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د یوویشتمې پیړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کیدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوي تر هغو پورې به ترهګري ژوندۍ وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر برید وروسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرې ضد یوه پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل شوي دي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو دوه کسانو نیولو داوه کړې ده. د مشال لاړو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. ناصر، کله معلومات راته راکړي.
مننه. پامیر د ملیشا ځواکونو یاند تیر ماښام رسنیو ته خبر ورکړ چې هغه کې ویل د دوی ځواکونو د پاکستان او افغانستان پر پوله په چمن باندې دوا مشکوک کسان نیولې چې ورسته دوی که خبره پېژن کلوی د خالد شمیم او محسن علی په نامه باندې وسوه. د ملیشا ځواکونو د ویان په خبره دا دواړه کسان د ام کیو ایم د پخوانی مشر د یو مشر عمران فاروق د قتل په کیس کې دوی ته
مطلوب ول، دوی غوښتل
مطلب و او دا له 2019 کې چې ډاکټر عمران فاروق وجل شوی و تر هغه وروسته دې مطلب و. بلې خواته د خالد شمیم کور والا په 2014 سیاسي کال کې د سند های کورټ کې یو درخواست جمع کړی چې هغه کې دا ویلې دی په درخواست کې چې له 2014 څخه د خاوند د خالد شمیم کرایتم دی ورک دی. نو دا تر اوسه پورې نه هم څرګنده نه ده چې دا کسان چیرته یو. البته د ملیشا ځواکونو لخوا دا وویل سو چې دوی دغه وزارت داخله ته هم په بلوچستان کې هم په مرکز کې هم دغه خبر ورکړی دی چې دوی دوه کسان نیولي دي او هغه د دې عمران فاروق په قتل کې تورن دی. دوی وایي چې که څه هم دوی د دې ګوند نوم اخیستی نه دی چې د دوی تعلق له یوه ګوند سره دی، خو ښکاري داسې چې دوی موخه هدف متحده قومی موومنت دی چې وایي د دوی کسان دي او دغه نیول شوي دي.
متحده قومی موومنت آیا غبرګون ښودلی دی په دې باندې که څنګه؟
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره هغوی خبر ورکړی دی د متحده قومی موومنت لخوا. هغه وایي چې دغه دوه کسان دي، هغه وایي چې دوی دومره یوازې خبر دی چې دوه کسان نیول شوي دي د ډاکټر عمران فاروق د قتل په کیس کې کال کسان، خو دا نه دی ویلي چې د دوی تعلق له متحده قومی موومنت سره دی. وایي چې دغه وار له مخه له متحده قومی موومنت څخه وتلې وه، دوی ایستلې وه.
سمه ده، ډیره زیاته مننه خدای نور ناصر د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه.
د مشال راډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
پاکستان وای لټولو هیوادونو سره د خ اړیکو پر تګلارې عمل کوي همدال عمل دی چې لمسکاو سره د اسلام آباد اړیکی په خکې دودی د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضی خلیل الله د ونیز خبری غونډې پر مهال وکړه شونون کې وای له روسیې سره د پاکستان اړیکو خواله به د ترهګرۍ او نشئی موادو قاچاق پر ضد پر مبارزې خ اغیز ولري تفصیل د ریاض مسخیل پر رپورت کې
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې 13-2 کالو راسي د دوه ملکونو په تعلقاتو کې خواله شوې او تل راغلي زیات شوې دي د زیاته کړه
د ګورنمنت هاز امبارکد اون ا پالیسی اف کنستراکټیو انگیجمنت
حکومت د سیمه ملکونو سره تعلقاتو په پالیسی عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسی برخه ده روس ته د منطقي یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څنګه کې تعلقات سیوا کړو د منګ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي
د پاکستان روس مخبخ کیدونکو تعلقاتو او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاره ډیر ګټور ثابتې دي شي دی وایي
دوه ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دینه دوه ته یو شان خطر ده نو ځکه دوه ملکونه د استخباراتو او اوس پکاج د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړپوړو د ورس دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبري روانې دي نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکی چارو کې مرستې زیاتې کړي
همدا راز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمیزو چارو د یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي
کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس د پاره کومل کې د نه قتل وی او د ایران نه راوستل وی او د ترکمنستان نه راوستل وی د لپاره د روسي مدد ډیر زیات ضرورت وی بلکې یو امریکای او د ناتو قوت کار د نړۍ له داخلا د کول لپاره چین یا روس د سره تعلقات همیشه خاصه تل غواړي
د یادونه دا چې د روانه میاشتې په 15 نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی وو د دین وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی وو او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو سربیره د سیمیزې سلامتۍ لړکی شوی یو کانفرنس کې هم ګډون کړی وو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اردن کدامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید د محل تاسې مشال رادیو ته غوږی است زموږ غږ په منځنۍ چپش پک 21 کیلو هرتز او زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ په پیښور کې د اورګزی او کډوال وایي د خوړو ترلاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې ګڼو کډوالو مشال راډیو ته وویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي له پیښوره طارق اورګزی حال راکوي
حاجی شنو پنما د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته ویل پر شان ځای کې د دوی دوستونزو هیڅ خیال نه ستل کېږي
ګرم ډېر سخت ګرم دی او تاسو خو مخه تنګي وګوره تا دې نه دی کای روغره د بار سره ای وره سوال ویلوډا کا ته وره وې سو ته دینه ما کې ته کوم غو کانټریک اگر ډېر خاصا په کور چلا وړو او دا څه کوم دا ډېر وټا کرونه چلای
قبالی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکرشیو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیاش ملاويږي رمضان ګل پنما د درنیو سیمې یو بل متاثره کس مشال لډیو توای په حج کیم کې خوراکي توکو امداد تر لاسه کولو لپاره دوی پوره زور زو انتظار کوي.
مزور ما دې مونږ درې مچلره مشوا دی دلته څومره غلي دلته مترشن نه ملويږي مت تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس رشن روغلو څومره لوډ شو سہولت نشته دي مت.
عبدالرشید بنامه یو متاثره کس مشال لډیو پلار غختنه وکړه چې رشن وشلو عمله دي د دوی دستونزو ته پاملرنه وکړي.
کوم صدوق وشول دلته خلکو سره قبایل سره زلنه او سره سپنګری وی سکونه ورکی پولیس څنګه نن نن نو باسي وید وید درې دلته غو ترې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپیه رشن د کم څخه 2-4 5000 روپیه خرچه کیږي آینده دی پر زلنه کې سره ظلم سره کیږي. کوم تنظیم دو په کور ترتیب ته جوړ کې کوم لا کم زیات کې کم څخه د خلکو سہولت سکونه برابر کې زړه نه بربرې نه بربرې کې کدوې بربرې بیا کول شي.
په حج کیم کې دغه امداد لواري هیومینټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي. د ادارې یو چارواکي غږ نور کول په شاد مشال لډیو ته ویل هرمیاش لس منټه نه واخله تر 25 منټه پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا 60000 کورنۍ ته ورکول کیږي. دوی ویل هرې جنسې لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو راځي چې د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د اکبر حسین استاد په غږ سندره در خبره کړو.
اشکان پر یادوں نہ کبھی اشکان پر یادوں نہ کبھی زڑکی خوگشی دردوں نہ کبھی زڑکی خوگشی دردوں نہ کبھی اشکان پر یادوں نہ کبھی ہائے اشکان پر یادوں نہ کبھی رچ خوگشی دردوں نہ کبھی رچ خوگشی دردوں نہ کبھی خوشی درد نہ کبھی اشکان پر یادو نہ کبھی ہائے اشکان پر یادو نہ کبھی خوشی درد نہ کبھی خوشی درد نہ کبھی خوبشی درد نہ کبھی اشکان پر یادو نہ کبھی اشکان پر یادو نہ کبھی خوبشی درد نہ کبھی سچ خوبشی درد نہ کوي
د اکبر حسین استاد په غږمو سندره اورېده. دا مشال راډیو دا په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز پښتونخوا ولسی تحریک تیر ورځ د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژبنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو ادعا کړې. د اف سي وایند خان واسي تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان له افغانستانه چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. په پېښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین د کډوالو دا تور نه مني. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیگا مشال رډیو ته ویل دا مسوده په شاوخوا 3 میاشتو کې جوړه کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سختدریځي ورغون شوې دي. دا خبره د تاجکستان د بلی امنیت سلاکار شیر علي خیر الله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قومندان رجب علي رحمان علي 13 ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قومندانانو شورا ته وکړه. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یو ښوونیز لیک کې غږ کړی دی چې بې له ځنډه د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یو لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې آیا هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دورکوویچ 13 ورځ اسوسییټډ پرس اژانس ته دا خبر پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یوناني مشران له یو بل سره ګوري. اوس ورځو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړي دي او وایي چې د پاکستان پیپلس پارټي ایگزیکټیو سنټرل کمیټي د پخوانی صدر آصف علي زرداری له خوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بلبل نور سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړي ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکی نه دی پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري. دریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چې دا پاکستان سیاست دانان غلطی نه لټوي او په پاکستان کې د مسلو حل ولټوي او د خپل بیانونو دوران د احتیاط نه کار واخلي او ټول مسلې په افهام او تفهیم هواره کړي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرک رسپن خپل اداریه د خیبر جنسي په بندو کارخانو پرانستلو لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د تیر شپږو کالو راخصي د خیبر جنسي بندو کارخانو بیا پرانیسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسي عمل هم توندول پکار دي خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو د پاره نورې اسانۍ او سہولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسي دوی د خپل کور انتظام په ښه ډول وچلوي او دوی د واپسي وروسته په حکومت بوج پاتې نشي. ادریا اخر کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودریدو جوګ شي. امید دي چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالۍ ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د اټمي وسلو په اړه خپل د مقاله کې لیکي. نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د اټمي وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د اټمي وسلو د ایجاد نه پس د دوو اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیخ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د اټمي وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د اټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړی وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا را د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده. بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم اټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبي ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلی دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور و چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشی ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې پناه کړي او همدې خبرې یاد وسلواله ډله په فکر اخته کړې ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهای شي د وجل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې لقبله روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې لپایله تر وسه ل 2.5 لکه څخه زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورت وایي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي 3,300 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې د نن به ځای شوی او 9,000 اوکراینیانو نور هیوادونو ته پناه وړي ده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1,000,000 بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کېږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کېږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6,400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ل وسلوال بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورل لپاره نړیواله اتحادیه جی سی پی ای ای په خپل تازه رپورت کې پاکستان په هغه شپږ وشتو هیوادونو کې یو ګرځولې چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نا دولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې اووه دیرش هیوادونو په نوروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دسخطې وکړې. دغه اعلامیه لاسلیک کوونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای اے تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولې چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسلوال یاغیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره په قبایلي سیمو کې کاروای کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به بیا ځمواري شي د سټیټ نو سټیټ لازم خیال چې دومره سترونګ چې دا ټول ځمواري واخلي فل سپورټ هم دی آی ډی پیز لنه دی ورکړي. اخی نه علاوه خو کوم به دا څه کار نه دی کړی چې یا اډوکیشن ته اکسټرا سپورټ ورکړي دی یا د بجټ کې سړي زیات پیسې خو دي زموږ ماشومان سم لګیا د سفر کې په دې تیر او ديار لس کال نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زموږ ماشومان او ګلونه خراب شوي دي، ټیانونه پاتې شوي دي. خدای ساين کو بس بیا هو غم نشته، بیا هو ټول غم د حکومت دی. او حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دي چې وی به دا ریسپانسبيليټي په خپل وګو باندې واخلي.
د جی سی پی ای اے په خبره کله چې مسلز واکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپل اډو پیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د کډیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې لسکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې د غوادانې د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدې شي. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوځ بیا جوړوي او کله هم دا سینه دي شوي چې پوځ په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا کیسه حالات دي چې لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوی سکولونه تا خلق نه دي چې کې دا لا انفورسینګ ایجنسی چې کې نو هغه څل څه کې ډېر تعداد کې لاشي نو هغه به کم ده کې نو سي هغه نارملي چې سکولونه یا دا خالي ځای نه هغه استعمالوي. په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دي سکولونه ټارګټ کوي او تاسو څه پک لري چې کوم سکولونه دي ټارګټ کوي. سبا کې زمونږ عمر کې خاص کر رہے علاقوں کی جن کے عام سے گزارت موجود نہیں تو ہمیشہ فوج زبط سین میں گزارا جو رہی.
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې پوځي کاروایی کې نو نتیجه ورکوونکې دی او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقې کار موجود وي.
د ملیحې امیرزاده رپورٹ مورید او راځي چې وسم د الماس خان په غږ دا سندره وو. الماس خان په غږ مسندر اوریده. په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اندي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغه وروسته دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د چهارشنبې پر ماښام کېدونکی ملاقات وځنډاوه. شریف دا ملاقات د زرداری د هغې وینا په نتیجه کې ځنډولی چې زرداری د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې وکړه. نوموړي په خپل وینا کې پر پوځي مشرتابه سخت انتقاد وکړ. وزیر اعظم د نوموړي بیان نامناسب وباله. رابی اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع ته کتنه کړې.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبې په ورځ مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تیره ورځ ویلي وو چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي وو چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجود د واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیانې په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغوی د بقا ضمانت ورکوي. خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدل، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فل حال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداری صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ځینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو ورته فل حال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي.
د پخوانی صدر آصف علي زرداری بیان په اړه د حکومتي حلقو لخوا تنقید را روان دی. خو د تنقید وجې په اړه تیره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سین کې چرته د پیپلز ګوند حکومت دی، هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سین صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. وضعیت دی په سین صوبه کې د امن او امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسی را روان دی، او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر وو چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي موومنټ خلاف نه وي، بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کې دی شي. هم دې لړکی سلیم احمد زیاتوي،
نو ظاهر خبره ده چې بیا داسې سیزنه چې کله راشي مخته چې حکومت سیاسي د یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي، او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي، او بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل څه اثرات وي؟ د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتی وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال دا دی چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدود شوی دی، نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لري کېږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تفصیل راځي، نو ضروري خبره ده چې هغه تفصیل به یوازې د ایوان پورې نه وي، یا به د پارلیمنټ پورې وي، یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي، او فایده به ترې درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالات کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداری ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو اوس په سیاست کې ګوتې نه وهي.
راوی اکرم خان رپورٹ مورید د خیبر پختونخوا گورنر په خیبر ایجنسی کې د باړې تړل شوی کارخانه بیا پرانیستې دي. په هغه سیمه کې لته سره د پاسې ویل سیز راهیسه وخت په وخت پوځي عملیات شوې دي چې لکبل یې نه یوازې کارخانه پهل کې په مجموعي توګه پر کاروبار او سوداګرۍ ناوړ اغیز شوی. د خیبر پختونخوا سوداګرۍ او صنایع خونې چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز عمومي سیکرټر فقیر محمد مشال راډیو ته ویلي د نامنه او پوځي عملیاتو لکبل په صوبه او قبایلی سیمو کې لسګونه کارخانې تړل شوې دي. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او له دې پوښتلې چې د خراب امنیت له کبله څومره کارخانې تړل شوې دي.
صنعتکارانو کم سرمایدارانو هغې خپل کارخانې خرڅې کړې او بلې صوبې ته لاړ.
تقریباً
کارخانے دی دین علاوہ دا واڑا واڑا چکم دی اگے کی سٹیل ملو نہ دا لکر ٹرائبل ایریا کے دغه شان دی چکم دا ماربل فیکٹری آرے وی دغه بند شوی.
سمری کسان با یعنی مستقیمن بے روزگار سوی
یارا تقریباً سے سلیخ ضرور زیاد کسان بے روزگار شوی.
یو دا دی چی کمی دی آغا اس پا کم حالت کی دی
چی کمی دی اس تا اس تا پتر ہے چی زمان بیزنس چی سمرا ایکسپورٹ دی سمرا بیزنس دی دا ٹول ڈیپینڈ دی افغانستان سا افغانستان ہم دخشان دی ارکتنا کری چی کم زمان دا پارا ڈسکرجن لکا زمان دا اگه کی خلل اچھائی لکه امپورٹ یو کی دا پاکستانی مال چې کوم افغانستان ته زی پاغي امپورٹ یو کی ټول لزیات انډیا نه ایران نه بل ملک چې کوم مال راځي پاغي هغه عمر امپورٹ یو کی نشته.
او فکر محمد چې بچ چې اندازې لګی تاسو ته چې مجموعي تور په خیبر پختونخوا کې څومره کارخانه دي تعداد څومره دي؟
تعداد زمونږ 2800 زیات کارخانه دي.
او بل دا چې آیا د حکومت له خوا ځخه داسې اقدامات شوي دي چې یا خو چې کوم بندې دي هغه خلاصې کړي او چې کومې په بدو حالاتو کې دي یا له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه دپاره اقدامات کوي؟
2010 کې حکومت یو پیکیج اناؤنس کړی او د هغې مطلب ډېر ښه عمل وشو. کارخانې لږ ښه شوې امپلایمنټ باندې فرق راغو. بیا اوس ریسنٹلی چې کوم دا اوس چې کوم بجټ دا اوس شوی دی ایک هم دی دی لکه دا غشان دی مراد کری چې پینزو کالو دا پارا انکم ٹیکس چھوٹی ورکڑے دی صوبے دا پارا چې کم نوی کارخانی یا نوی انویسمنٹ کی پارے او پینزو کالا اس قسم انکم ٹیکس نہیں. دین علاوہ دا غوڑو پا سلسلہ کی دی دی او ڈیمانڈ داو چې افغانستان لا چې کوم غوڑی ایکسپورٹ کی گی او تیل خوار تیل نو هغه تا هغه هغه باندې د دې لیمټ لګولې او چې سر ټنا درې میاشتو کې تاسو ایکسپورټ کولای شي. نو هغه دا ډیمانډ یې هغه ومنلو اوس په 3000 ټنا په میاشت کې ایکسپورټ کولای شي زر ټن. نو دې سره هم د غوړو کارخانې نور مغشي امپلایمنټ با جنریټ شي او ان شاء الله ایکسپورټ زیات شي زموږ افغانستان.
دا مشال ریډیو دا
په قبایلی سیمو کې د ناورینونو انتظام اداره اف ٹی ایم ای وای د باړې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه دوی څه د پاسه 10000 کورنۍ ستنې کړې دي. خو ستانه شوي کډوال وای په کلیو کې نه برښنا شته نه پاکې اوبه او نه هم کورونه جوړ دي. دوی وای حکومت باید ژر تر ژره ورته بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي او ړنګ کړل شوي ښوونځي دي بیا هم بیا ورته ودان کړي چې ماشومانې له زده کړو بې برخې پاتې نشي. فرحات شینواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د روان کال د مارچ میاشتې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او دا کاخېلو قبیلې ستنېدل مکمل شوي دي او اوس د شلوبر قبیلې خلک ستنېږي او تر اوسه یې څه د پاسه 1500 کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلي دي. دې کډوالو ته د ستنېدو په وخت خوراکي او غیر خوراکي کی توکی ورکوی او دو موبایل سیم او ای ٹی ایم کارڈ للاری ہر ایک ورنے تخواوشا 15,000 روپے ہم ورکوی باڑے شلو برتا ستون شوی او تن کا درگول پردائے مشال ریڈیو توائی چدلتا پراتلو دیر خوشال دی خوباید حکومت ورلا دا جوند بنیادی سانتیاوی ورکڑی
کمو پا خپل کور که وگیم اونمون خوشو دی دلتا بس صرف چی دا پوخ روڈ کولوشی بازار دا کولوشی کورش مگلا مین شلو بار روڈ چکن دی دا کولوشی دیر غر تکلیب تایی دی بجلی مگلا غر تکلیب تایی سرکون طول خارو شوی دی و سرکون خور نکیگی و دی بجلی بحالی خوره و دی اوبو بحالی خوره فوران وشی دکا چی خلکو کرایت خلو بنوی او رجاوی و در سخ وقتی رجا دو جن میاشتو
باڑی تا دستان دو پوخت یا بل بی کورا شوی تن محمد ندیم پردی وویل
خوشولی همون پا دا کهو چه واپسی رو تقریبان چه پیندش پی کولام بحر وقت ایر کرلو پلا لوکیل راونی تو اون نگو دیر شویر کلیم لگی دلیر او سو کلیم چار شویر زنی پا دازو لگی دلیر زنی پا چی بونده لگی دلیر زنی داسی ویرون شویر نو باز سنا چا کور بی بوشی مکمال خو بی نکی واگا امراج جوڑن سو چار پانچ لاکھ روپی خرچا پی کی پل زوی پرادای 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 والا کاسی سہولات وی لکا پا خپل زوی کی
دا کبیلی سیمو دا قدرتی افتونو دا نظم داری اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور وای چې د باڑی خلکو د بیا بحالی لپاره دوی خپل کار پیل کرده دی او دلتا با د خلکو ستونزې هواروي
کورونه چې کوم دي د هغې باغېدا د ټیمونو تشکیل شوی دی چې کوم لی ډیمیج کورونه دي او هلته به همغه سر دی به واسطه به کېږي د پیسو لپاره او یې فیډرل ګورنمنټ فنډ ریکویسټ هم کړی دی انشاءالله ژر به هغه سر شروع شي. تاسو پته ده کوم سکولونه چې تباد نه کې موږ ایمرجنسي طور باندې ایکسپینس سکول کړی دی ارینجمنټ کړی دی چې کوم سکولونه پاشل کمی دي د هغې لپاره هم موږ سره څه ارګنایزیشن شته موږ هغوی ته ویلي انشاءالله ډېر ژر به دغه ارګنایزیشن کار شروع کړي.
د خیبر ایجنسۍ په باره کې یو اوږدمو د پس حکومتي واکمني بحال شوې ده او یو مخصوص پلان تر لاندې ورته بې کوره شوي خلک بیرته ستنیږي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو راځي چې وسم د بهرام جان په غږ باندې دغه ټپې وورو.
Let's see this.
خزانہ سراونا لو دلم پر